خبرگزاری رویترز از قول نمایندگان طالبان خبر می‌دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می‌کنند. در این صحبت‌ها که دو روز دوام خواهد کرد، نمایندگان حکومت افغانستان سهم نخواهند داشت. کوشش‌ها جریان دارد که بازنگری رأی‌های انتخابات پارلمانی 300 محل در کابل امروز سه شنبه به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با تکمیل این پروسه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در کابل به اعلان آماده می شود. یک گروه دیگری از پناهجویان قبول ناشده افغان در آلمان صبح زود امروز به کابل رسیدند. پروازی که 36 مهاجر رد شده افغان را از آلمان انتقال می داد ساعت 7 صبح به میدان هوایی کابل فرود آمد. از ماه دسامبر سال 2016 به این سو این 20 اخراج گروهی پناهجویان افغان از آلمان می باشد. رهبران امریکا و هند بر علاوه کاهش کسر در تجارت میان دو کشور درباره افزایش همکاری در افغانستان نیز با هم گفتگو کردند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم هند نریندرا مودی درباره کاهش کسر تبادل تجارتی میان دو کشور و افزایش همکاری آمریکا و هند در افغانستان گفتگو کردند. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوال‌ها درباره نیت‌های آمریکا در سوریه را توضیح دهد. دیدار جان بالتن از انقره همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد. یک عضو پارلمان ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارف وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می‌باشند و می‌توانند ایرانی‌ها را در سرکای تهران به حالت رکود درآورند. در یک سخنرانی غیر مترقبه در آغاز کار اجندای پارلمان جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت مصارف گزافی که در اولویت قرار ندارند باید از بین برده شوند. و یک کشتی جنگی آمریکا به بندر رومانیا رسید. رسیدن این کشتی جنگی آمریکایی به بحیره ایسیا یک نمایش قدرت از سوی آمریکا در یک منطقه می باشد که روسیه آن را تحت نظارت جدی دارد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرق لاست. ارګان های عدلی او قضایی، معارف، لوی سارنولی، پلیس، شهرولی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر د دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړی شوی او د شفافیت د سر بنسټ د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 5 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کامهوال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سرپنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. په پیل کې راځو ښاغلی ادیب ته. باید وایم چې ښاغلی ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافي کار کړی دی. ښاغلی ادیب، ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو وړاندې کړلې وو، موږ هره اونۍ په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیر اونۍ مو د کابل ښاروالۍ په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسي جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړئ چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اورېدونکو ته سلامونه درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه ول تاسو د دې مهمې برنامې په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اورېدو په برخه کې یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډیر زیات مهمه ده، کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا چارو سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بل برخه کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي، څه ډول فساد سره خلک مخ دي، او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته. مثلا کله کوم د نامنی خبره کوو، د کومو لاملونو سره نامنی اړیکه لري، د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري. ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولیکه موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله کوم د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا به ډیره واضحه وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بډې، آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف کوم ورته لږ مشخص اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د په سر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بې کیفیت عرضه کوي په دې معنا چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصطلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي، بل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي. مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغلته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي، هغوی مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بله مهمه خبر تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دي، دوم د خلکو تجربه کله چې دوی یا دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربه څه وایي چې کوم ادارات کې دوی نه ډېر بډې وختل شوی دی. دا هغه کلیدی پوښتنې دي چې موږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص د اداراتو خبره کوو، له دواړو خونو نه اداراتو ته کتل شوی دی، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربې. کله چې موږ د سروې یا د رپورټ هغه ډاټا تحلیلوله، په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي، یعنې د اندونو جدید نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې چرته تجربه شوي دي، دواړه یو ډول ډېر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي. دویمه موضوع چې باید خلک پرې پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروې ته راسو، سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمنځ چې کومې اړیکې دي په دغه سطحه باندې ده، یعنې په هغه لوړه سطحه باندې نه ده. کله که موږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولې که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکۍ، د ادارې د خپلواکۍ، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزښت برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیز څېړنه وسي، مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که موږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. یو زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټي اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناوا رپورټ ده ډیر مهم، د میډیا رسنوی راپورونه دی، او د خلکو شکایت دی، که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو. لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کېږي؟ که چېرته موږ په رښتینی توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، ولې نه دې دلیدل کېږي؟ مثلا یو اداري راپور به دا برد کو چې دا خراب ده، خو دلته متعددې ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کېږي؟ ولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کېږي؟ دا یو ډېر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیدل دل کېږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اورېدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم ښه سیستم نشته او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کېږي چېرته لاړ شي؟ ان دا یو جدي سوال ده، چېرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم که ځینې مرجع سته، څومره خپلواکي دي؟ څومره غلطه روڼتیا سته؟ څومره شفافیت سته؟ پروسې څومره خپلواکي دي او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کېږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو، یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې، زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونې معنی استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کېږي، نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کېږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کېږي، بلکې همدغه خلک د رښتونې استازو په حیث باندې د حکومت له هرې برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبخت نه زموږ په هیواد کې برعکس ده؟ موږ زه د سروې د زموږ د رپورټ نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم. دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لار راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دی څومره خپلواک دی او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملی کړی د منګو تاسو ټول جنجال نه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیرو انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې چې همدغه زما مسلک د زه د یو دې برخې کوچنی شاګرد په حیث باندې یعنی هغلته دومره خلا ده که زه هلته مسؤول اوسېږم تور سپین سپین تورولی سم هیڅوک یې نه شراب چې پیدا کولی. بل مونږ کله که په داسې لویو دستګاهو کمیسیونونو کې د خپلواکۍ خبره کوو نو خپلواکۍ باید تعریف سي، دا ډېره واضح باید تعریف سي. راځئ مونږ په هیواد کې ډېری خپلواک کمیسیونونه لرو، کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي؟ هیڅ یو نه. دویم موضوع دا ده که مونږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو، ولې له روڼتیا او شفافیت او ولې د اداراتو له خپلواکۍ ډارېږو؟ راځئ تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته ووایئ چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواکه سي، هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي. باور وکړئ دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي، ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ. ملت خو لاڅه کوي
یک موضوعی که د مورد می گزارش هست، در برنامه های گذشته هم میره داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و این پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدین که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه، اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلاش من زمان سروی تقریبا پیوسلو چلوخت ولسوالوی که متر سرکله طولو پر طولو ولیتونو که لکه مخ که اشاره وکل منگ سروی معلوماتی سروی ده او پا دیه که مشخص دیوی داری پارا بندی خبری نکو چه یوی داره مشخص دیاغوی دی فساد و دی فساد دی دولون و دی افراد و دی اشخاص و او حقال تزین اغا کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو، یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو ترسو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتی برخه باندې کار کوو، داسې په ډیری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو، ولی دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که موږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونی وظایف څه شی دي، او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو، دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمونږ او د اطلاعات ته د لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډېره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوري ادارې کمې نمرې وړې وي. یعنی په دې معنی چې دلته د اطلاعات ته د لاسرسي برخه ډېره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمونږ مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضري برخه وڅېړو، د دوی د داخلي طرزالعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یوه هفته، ما دقیق ما نه ویر ده، زه باید وګورم، بخښنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتي نه، هغه ته معاش قطع کیږي، حتی د رسنیو نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضري صفر وي او بیا د حاضري لپاره روس ته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې ته زمونږ حاضري نه مدیریت کیږي، مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا مونږ کله کې د حاضري خبره کوو ولې هر ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډی اف فایل نشروي. کله که دغه حاضري پسې ټریک کوي ستونزه ګوري، مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته، کېدای شي د نوې ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بل مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو، راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپل باندې په خپل کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول تر راوګرځو بیرته په تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیست د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه پندې که څه هم ولسی جرګې خبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول است د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه پندې تاسو خبرګون څه دی؟
افتلمخ ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري، غواړي چې په بخش کې خپل سروې وکړي، هغه سروې د نگان صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراضو شوي دي په دارالانشأ په نورو مسایلو باندې، په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان په فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وګورئ چې سیستم موجود دی، سیستم غلطي نه کوي. دغه چې موږ ټول قلمي کارونه دي او قلمي کارونه خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کیږي، او کله سیستم نو سیستم تولیږي او سیستم څوک فساد به نه شي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلفې ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصد د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دی چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار باطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو د شاهده لرو چې وکیل فساد کړته وي یا مستند او شیخ ثبوت خو باید وي، خدایکل ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظیفه او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقع په حساب باندې، ځکه دا یو ادار د ملت په سر باندې دی، د یو ولایت ځکه هغوی رایې ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ما ته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چا ته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي، وکیلانو دغه دی چې د وزیر ځای قانون او دغه مسایل دي. نو په دې کې فساد نشته دی، سړی ووایي چې په سر دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم خو تازه پیښې که تاسو د څو وخت مخکې کته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي، د ولسي جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیونه افغانیو په اختلاس باندې تورن شو. دا موضوع ومنل شوه، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع، ښاغلي جهاني د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استهزاء باندې دا خپله یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استهزاء کیږي، هغلته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوی کولی شول چې هغه د خلکو باور، د وکیلانو باور یې ترلاسه کړي، دوی به پاتې کنه پیسې د ونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین هلته ونه شو کولی، نو دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي. دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلی دی چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی دی. نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو؟
فساد دوامدار هلته یو موجود وي، چې مثلا هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو دله راځي کمپیر ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکولو کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کیږي په دغه ټیم کې، صحیح دی، چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته وایي دلته اوس موږ شل پیسه ده، دغه شک کې په دې راځي ځکه چې هغه مسله نه لرو. ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي ته نه، او وزیر ورته راځي او کمپین کوي او هغوی سره کوم پټه معاملات دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې وي چې دا خبره وکړه نه یې ورکړې بیا وروسته وکړه چې مثال مانا غوښتل شوي وي، اما هغه سره ول نه ویل کېدي، صحیح دی. دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوي دي، هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوي بل تېر شوی دی، یعنی رئیس مجلس په دې کې څه فساد وکړ؟ رئیس مجلس سره خبره هم نه لري، په ځان په دې وایي چې ما د کور لپاره راغلی دا پیسې پت ورنه کړي زه به یې ورکوم. نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې ورته ووایي چې د پیسې ترانسوي دلته فساد موجود دی، هغه د ادارات لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوې ده او دا تیږې وړل شوې ده د کور ته او دغه پیسې تېرې شوې دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او هغه تللی دی. دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ ووایو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې
کوي. وکیلان هم دا کار نه کوي
تر اوسه؟ ماته وایي چې یو نهه که سړی څه ووایي چې یو پلان کې کوي لیدلی مې نه وي او چا سره یې په څه کړي داسې شی پکې ماته اوسه نه لیدلی چې ووایم چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوسه په دغه کار یې واخېستې. نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک مقرر کړه، هغه به مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي هغه ته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی، ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې معنی لري چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل دا د فساد انتقادونه چې دي، د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا
موضوع نشته،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوي وو، اتلسګونه موارد ته چې هغه کې رشوت او اختلاس او د اسناد او سرقت او په هغه کې د دند څخه ناوړه ګټه اخیستنه او په هغه کې د اسناد او جعل او په هغه کې د حقیقت پټول ډیر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شامل کی. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د ځمکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی، دا خو مستند دی. یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی؟ ما ورته نه شته
د مستند د بته خبره کوم. هر کوم چې ځمکې نه ولې کوم وکیل صاحب هغه نه زیاتره چره وخت کده مله عزت نه شروع کیدای پوری کمیشن ته موږ هغه خپل یو اسناد را مخکړه چې دا غاستن د حکومت دغه در سره دی فرمان وسري بل مسایل وسري کنه نو کاغه قانوني لارې ته کړی دا صحیح دی ځمکه الته نیولې ده هغه چا اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو زه مایران پاتې شووال دي په شاشید کې وادثه وشوه خوشبختانہ خلق ما پسرال پولیس اوزی والا دوی رادیو آزادی خبر دسه نشر کړه کاموال خلک تر لا غصب کو او ته کاموال بلډینګ جوړو څه چانه مې کو ته خو طرف ته بیا وخه ورته چې ما کوم شخص نه کو دغه د دولت ته بکو تر اوسه پورې په یوټیوب کې دغه موضوع چلیږي دا کلیپ چلیږي او ور دلته پاسادو شو کله ته پاسات شو لاړ شو ګوري چې کاموال کله غصب کړي نو بیا ته ما په نوم باندې تپل شوی دی او دې لپاره چې زده غریب بیچاره سړی خاطر نفر ولګي چې لازم وګوري چې دا حق دا اوس پرم دا سړی حق دی معلوم دا کواله شری درې باکل پسل لري
ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ ته راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
رادیو آزادي